اللي وليت تخدي دعت الغفل.
کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو د سات پښتو خبرونه ز فریباز ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په ټول هیواد کې رسمن پیل شو. دا او نور مطلب باندې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د غور ولایت چارواکي وایي چې له وسله والو طالبانو سره په جګړه کې 14 ولسي پاڅونوال وژل سوي. د لوګر د محمد اغې ولسوالي اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي یې د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحدو ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ. د غور ولایت چارواکي وایي په دولتي ولسوالۍ کې د پاڅونوالو پر پوستو د وسله والو طالبانو په حمله کې 14 پاڅونوال وژل سوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلي کې د دغه ډله ییزې حملې چې تېره شپه پیل سوې وه اوس پای ته رسېدلې ده. د والي وایان عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه نشته کې چې د ولسي پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ وسوه. د ولسي پاڅونوالو 14 کسان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. طالبانو ته هم درنه تلفات اوښتي. تر اوسه دقیق ارقام نه لرو. د والي وایاند وایي سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لیږل سوي دي. وسله والو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. دوی ورځې مخکې د 201 ظفر قل اردو د دریم کنډک قومندان فواد اندرابي د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. د لوګر محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه ښوونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنې سیمو او ښوونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي. خو د لوګر والي محمد انور سغزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو ستونزه به حل سي.
دغه دوه بیزونه ته جوړو د دې نو څټوله دغه پوستې به سوغه نقطو کې ځای پر ځای کوو چې خلکو ته مزاحمت نه وي. انشاءالله د خلکو مشکل خو نن ما اوس ولسوال ته وظیفه ورکړې. ولایتي شورا وکیل صاحب مې ورسولې ریټ مې مشکل به نن هم د مکاتب ورالو.
ځایي اوسېدونکي وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې په دغو اتو ښوونځیو کې چې لومړني او منځني ښوونځي دغه ورځ دوی لیسې شامل وي څه باندې 12,000 زده کوونکي په زده کړې بوخت وو. بل خو د زابل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ناامنو سیمو کې د وسله والو پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والي وایاند وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت د کورنیو چارو وزارت د پولیسو 200 کسیزه قطعه رسېدلې ده. ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو ډیر تمرکز به ناامنو سیمو وي.
کله دې پارک نو پراخ عملیات وشي دا کتر اورسېدل تر څو هغه سیمه او دغه ورشتي کې کوم غواخونه او راپورونه شته چې دغه سیمه د طالبان راځي د ځینه په ورته په افغان سرتیرو باندې په پوسټو باندې بریدونه پلان کوي او یا کوي. نو هغه چې به عملیات وشي تر څو دغه ورشتي کې کلاب وضعیت چې خلک اندېښمن کړي به تعدي حالت ترشي.
تیر اونۍ د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم زابل ته د سفر پر مهال د دغه ولایت په نام نسیمو کې د پوځي عملیاتو پر پایل بحث کړی و. چارواکي وایي چې د زابل خاکی افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د وسله والو طالبانو په کنټرول کې ده او په سنور ولسوالیو کې د وسله والو تحرکات لیدل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان عباس موسوی نن ویل یوه اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د واشنگتن لخوا د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان سول د ایران د پتروشمی صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمی صنایعو شرکت هغه کمپنی ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک یې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړای سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای تر 13 مهلت ورکړی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو لسره غبر وکړي. واشنگټن وایي کانقره د روسیې دغه دفاعي سیستم وپیری. د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جټ الوتکو د تولید په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد له لاسه ورکړي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبرلانو ته وویل که ترکیه له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د رانیولو موافقه پسخه نه کړي، امریکا به هغه ترکیې ډیپلوماتان اخراج کړي چې د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو د کارونې په اړه په امریکا کې روزل کیږي. ترکیه چې د ناټو غړي او د امریکا متحده ده روسیې ته خپل پرسونل لیږلی چې د 400 ډوله دفاعي سیستم په برخه کې وروزل سي. ترکیه په عین حال کې امریکا ته خپل لږ تر لږه 2 پیلوټان لیږلي چې د 15 ډوله جنګي جټ الوتکو کارونه زده کړي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کارډیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمن مسابقه پیل شوې ده. د لوبې په چایا ټاس بنگلاديش وګټه او د انګلستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. انګلستان تر اوسه پورې په 9 شاورونو کې 121 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر دې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رایدهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نامهایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
بلخواد افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
دین تبعات دي چې هغه هم نسکورې متصل پام ورزو شمول دي چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کې چې هر کوم څوک په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په موږ مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
د غزنی ولایت له اوسیدونکو په واورو چې ویل طالبانو څخه په نیول سوي ولسوالیو کې باید خلکو ته ټولګټي پروژې پیل سي.
دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دغه څه فرق وو؟
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اورېدو ته راسره اوسئ. موضوع د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 3 ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې بیا د عمومي نوملیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې پروسې د مخته وړلو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او حساس مواد ډیری ولایتونو ته انتقال شوی دي. په ورته وخت کې په شرایطو برابر یو نوملیکونکو غوښتنه کوي چې دغه پروسه په رانه ډول ترسره شي. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د تقویتي نوملیکنې د پروسې پیل سره د څار د بنسټونو عالمانو او خلکو د همکارۍ غوښتونکي شو. دغه کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د شنبه په ورځ په رسمي ډول پیل شوه. د یاد کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی دغه پروسې په پرانیسته کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې پیل یو ښه فرصت یاد کړ.
این پروسه از امروز 18
دا پروسه لنن یعنی د جوزا لا 13 نیټه د سرطان تر 8 پورې د سهار لووت ماتګر تر 3 بجو پورې په مرکزونو خارونو او ولسوالیو کې پیلېږي. دا د هغو په شرایطو برابر نوملیکونکو لپاره ښه فرصت دی چې مخکې نوملیکنه نه وکړي او نمونه د رای ورکوونکو په نوم لړکی شامل نه و.
د تقویتي نوملیکنې پروسه په 3 ولایتونو کې، په 455 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت په 240 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوه. د غزنی ولایت د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پروسه نه و ترسره شوې. میرمن نورستانی وویل د رای ورکوونکو د نوملیکنې په دغه پروسه $20 میلیونه لګښت راځي. له دې سره د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وویل چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د دغه پروسې حساس مواد د ټول ولایتونو څلور سو اته مرکزونو ته استول شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په دغه پروسه کې په شرایطو برابر هغه رای ورکوونکي چې تیر کال د نوم لیکنې له پروسې پاتې وو، هغه کسان چې تازه 18 کلن شوي، هغه افغانان چې له بهر راستانه شوي او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلي او ورکې شوي شامل دي. بریالی په شرایطو برابر یو رای ورکوونکی دی چې د نوم لیکنې د تقویتي پروسې له پیل وروسته یې د کابل په نادریه لیسه کې نوم لیکنه وکړه.
مخکې مې نوم لیکنه نه وه کړې، ځکه پیژندن پاڼه مې ورکه سوې وه. نوی پیژند پاڼه مې اخواخیسته. د همدې لپاره مې سټیکر پرې ولګاوه. موږ غواړو چې دا پروسه شفافه وي، زموږ رایې وشمېرل سي او د خلکو له رایو سره استفاده
نکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی ولایت پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوم لیکنه کړې وه. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه په ځانګړې توګه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا چیفا په روان کال کې د دغه پروسې د ترسره کولو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه رسنیو ته وویل:
موږ د څار د بنسټ په توګه اندېښمن یو، هم د دغه پروسې د شفافیت د میکانیزم او هم د عامه پوهاوي د پروګرامونو په اړه.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نوم لیکنې پروسې له پیل سره هممهاله د عامه پوهاوي پروګرامونه هم په منظم ډول پیلېږي. ټاکل شوې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفاف ډول ترسره شي.
دوستانو، په افغانستان کې مو د تقویتي د رای ورکوونکو د تقویتي نوم لیکنې د پروسې د پایل په اړه راپور واورید. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتي نوم لیکنې لپاره د پرانستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دغه راز د غزنی ولایت په ولسوالیو کې هم د نوم لیکنې د مرکزونو د پرانستې غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو له ولکې وتلې دي. مل تورمن له شغل رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې بهیر د پرانست په اړه پوښتنه لیدي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي، د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دي چې د مثبت تصویر ملري خلک ګډون پکې نوم لیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نس کورې موږ تاسو ته پام وغورځو. شمول دي چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر کونکو په مرکز کې چې نوم لیکنه کوي په موږ مرکز کې باید به رای وکړي. او تاسو پیږی چې به سن په 15 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړی دي، اما دوی اوس تقریبا بیل غزنی څخه د 300 شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو پر پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل دی چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدود کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رایورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسلو ته ډېر روښانه وي، سره کوم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه باندې کوم مرکز کې دی رای وکړي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیرو د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوم لیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوم لیکنه په سم ډول ترسره شي؟
یو خدای دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید دوی مساعد کړی وای. خو اوس هم د پروسانه پیل سره باید دوی ډېر پاملرنه وکړي چې سره کم نورما او سره سپینګیر او مخور سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره دغه زمینه د ګډون مساعد شي او وو حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جالي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. نو دا ځل کې مې څه په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د سایه ریاست له سره شریک لري او دغه نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکرات تصویري ده کوم اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله دا ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري، دغه د سب مسله ده چې په دې اړه باندې مسکې وسون پوره محتاط او سیګ مشمانو هغه نوریکن څخه مخنیوي وکړي. او بل موضوع دا ده چې په ټلیز ډول باندې د تذکرو راوړل دی کاس لخوانه او بیا دغه نوم لیکنه په قومي او سمتي او د نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د معلوماتو راغونډول دي تاسو پیږئ چې تیر ځل معلومات ډېر ناقص راغونډېدل او امه و چې کمیسون به تخمینی رقم مطبوعات ورکوله.
بله و روسي پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نورو ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نورو ولایتونو کې تخویتی ده والته لسره د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. هلته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
اته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ ځر جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره دا پروسه په غزنی کې نه وي ده، یعنی هغوی پوره پوهاوی نه لري، نو هلته باید پوهاوی په ډېره لویه پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتي ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتي سکتور باید رفع کړي. دریم په غزنی کې تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه وروستیو کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو، نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوي ده، په هغه کې باید دوی خپل پلان او برنامه پلی کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ولسي جرګې خاصونه که څه هم ولسي کې ټاکنې سیستم ولا اجنډا څخه وتلي دي، ولې بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې دغه حساسیت رفع شوی، خصوصا په دغه سیمه کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو هلته هم باید پوره کار وسي له مخورو سره، مشران سره، چې خلک په ډاډ او اطمینان سره داسې پروسې کې نوملیکنه وکړي. خدای نه خواسته داسې نه چې هغوی پروسه بایکاټ کړي. نو دغه موضوعات هلته ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمه خلاص د رادیو اوري از د رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ صفه د ولس شپښنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی صفه وځي او اوري ورزو د یو شمیر ولایتونو څخه راپورونه ته چیرغلي دي. مشته د وسوالو مخالفینو لول کې څخه د آزادو سوب ولسوالي یو شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټ پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سیمه چې په غزنی ولایت کې د وسلواله مخالفینو لول کې اخلاص سوي دی، حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په دغو ولسوالیو کې د دایمي امنیت د ټینګښت او کنټرول لپاره د سیمه ایز ځواک د ګمارلو او د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره د یو لړ بنسټیزو پروژو د عملي کولو خبره کوي. وصل وصل راپور کوي.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاص شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي، نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چال منګولو خلاص وسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټې پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمنځ فرق وکړي. دغه څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي، دوی هلته د سیمه ایزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي، له نورو ادارو سره د شاستازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې زیات کار کوي، هلته د خلکو ستونزې رفع شي.
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ایز ځواک ګمارل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمې چې د دښمن له ولکې ځینې آزادېږي او بیرته نیول کېږي، نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کېږي. په هغه ځایونو کې دې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي، یعنی روزل شوي خلک دي. دی امید لرم چې په بعض ځایونو کې دې ښه نتیجې هم ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د ښاغلي عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ایز ځواک شمیر له 15 زرو تنو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا همدې ولایتي راپورونو ته ادامه ورکوو. په لوګر ولایت کې د یو کلي اوسیدونکو هلته د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره 8 ښوونځي تړلي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا ښوونځي په محمد داغي ولسوالۍ کې په دینو کلي کې موقعیت لري. د سیمه اوسیدونکو وایي چې ښوونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي چې دا د جګړې احتمال ډېروي. په دې ښوونځیو کې 2000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی اوسیدونکو په سیمه کې 8 ښوونځي تړلې دي. دوی وایي دغه ښوونځي د استوګ نزاینو او ښوونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو له امله رخصت شوي دي. د دهنو د کلی د اوسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي ښوونځیو ته د تګ په لار خوندي نه دي.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګنې کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې. دغه پوستې تل ډزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان ښوونځیو ته پرېنږدې چې ټپیان او یا ونه وژل شي.
دغه 8 ښوونځي چې 2 لیسې، 2 منځني ښوونځي او د هلکانو او نجونو 4 لومړني ښوونځي پکې شامل دي، د خلکو په خبره سباندې 2000 هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمه ایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټې به د هستوګنې لسیمو او خونځیو لری کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برام وعده داد.
موږ د دې لامل خونځی تړلی چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه، خو هیڅ اقدامی ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځیو دروازې وتړي. خپل غک مسولینو ترسو مخکې لدې په دې زنو مواردو کې د خونځیو زده کوونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. لدې بدتر بنور سوي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکو وایي په دې ورستیو کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډېره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اساقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغه نکته چې ځای پر ځای کوي چې خلکو ته مزاحمت دي. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل صاحب مرستول لري چې موږ چې مزي مشکل باندې نوم د مکاتب ورال.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځو ته نږدې د امنیتي پوسټو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس ورسو کونړ ولایت. هلته په نړۍ ولسوالۍ کې اوسیدونکي د شامسیر پر خوړ د پله د نشتوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د اوبو زیاتوالي سره یې له بچو څخه تعلیم او له دوی څخه کاروبارونه پاتې دي. دا چې څنګه تفصیل به روحله انوري راکړي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د شامسیر پر خوړ د پل نشتوالي دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د اوبو زیاتوالي او سیلابونو پر مهال زده کوونکي ښوونځیو ناروغان ډاکټرانو او د کاروبار خاوندان دوکانونو ته نشي تللی. فضل اکبر او امین الله وایي
په ساونو نړ ازمکه د ولس د منځه تللې ده. لس 15 کلي دي پورې غاړه چې هغه دلته لې سیل راځي، ماشومان دي، جونې دي، هغه نشي کولی چې هغه دلته راشي د سیلاب د وجې نه او د اوبو د وجې نه. هغه طرف ته چې زنانه مریض وي هغه د مرګ سبب ګرځي. د دې طرف ته د راتګ چې نشي راتلی نو هغه مړه کېږي. زخمیان دغه شانتې حکومت اخوا پوستې لري چې هغو ته کوم شهیدان یا هلته کې کوم زخمیان وشي نو هغه هم نشي کولی چې هغه دلته راشي.
هغه پل چې تاسې نه دا پیاده روي دا چې کوچنی پل چې کومې دی دا نن سارې ښودل شوی دی. تر اوسه پورې دغه هلته د مکتبونو ته چې لیسې ته جناکې راځي لارې بندې دي. تر اوسه پورې پاتې دي. دا تقریبا 8 کلي په دې طرف باندې پراتې دي. او ټول لارم په دغه ځای باندې
دوی وای په یاد خور هر کال په زلونو د لرګیو پلونه جوړوي خو دغه بوته د ټینګې نه دی ل دولت غواړي چې په یاد خور ورته اساسي پول ورغوي د ناړی ولسوال حاجی ګل زمان هم وای چې د پول نشتون په وجه یې ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی
ولسونو غوښتنه کړې تر اوسه پورې دغه پول نه دی جوړ شوی خو زیات مشکلات دي مریض چې په دې وختونو کې پیدا شي هغه د انتقال دغه دریا نشته دی ګاړی نشي تللی جنکۍ نسوانو لیسه دلته لیسه ته نشي راتللی هلکان دغه د لیسې دپاره نشي خپل مند نشي راپورې وتلی
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د فویدامي او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاستونو ته یې دنده سپارلې چې د شاماسیر پر خوړ د پل جوړولو سروې او ډیزاین بشپړ کړي
د پلو په برخه کې د فویدامي ریاست دا په نخښه کړي دي انکشاف دیات دواړه چې کوم یو مخ ته شي د پلونو په ترمیم کې په جوړولو کې مرسته کوي
په کونړ کې داسې ډېرې سیمې شته چې یا د کونړ سیند له یو بل جلا کړي او یا هم د شامسیر په څیر خوړونو چې پرې د پلونو جوړول اړین دي
په نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
له اروپا تر امریکا له آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ
سمجاخ لزاده ای رادیو اوری دوستان اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ایران پر وسنتی شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ د امریکا د خزانه وزارت چې پرونی دغه بندیزونه اعلان کړی دی د فارس خلیج د پتروشیمی صنایع شرکت هغه کمپنی ته مالی ملاتړ برابروي دوی وایي چې هغه د شرکت هغه کمپنی ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک کنټرولوي په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړی دي امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولي چې پر ایران فشار راوړي چې د خپلو اتمي او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کشیږي امریکا له یوې مودې راهیسې ایران ته وایي چې په دغو موضوعاتو را سره خبري وکړه خو ایران خبري نه کوي ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتمي موافقه کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري لیکن امریکا ټینګار کوي چې په دغه موافقه امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبري وکړي دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت او ورسره نه دیش تړل شرکتونه پنهخه کوي د ایران په پتروشیمی تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونده په سلو کې څلويشت او د ایران د ټولو پتروشیمی صادراتو په سلو کې 50 جوړوي د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران ځواک سره تړلی دي د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوې ده په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران ځواک د انجینری او اقتصاد مټ ګڼل کیږي د تیلو او پتروشیمی صنعت د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت لس پروژې منظور کړې چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمی صنعت د امریکا نوي بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه دا هم وویل چې د امریکا دا بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي
زموږ خلاص د رادیو اوریدوستانو زموږ خبرونه هم ادامه لري مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ سو غواړم چې د ساينس د ګره یو مطلب راوخلو تاسو به هم اوریدلی کله چې د یوې واسطې یا نقلیه وسیلې ټایر خراب سي وایي چې هوا یې ووته خو دلته مو له داسې ټایرونو خبره وشي هوا ته اړتیا نه لري دا چې څنګه اسمت سروان براته وایي
جنرال موټرز کمپنۍ د میشلن شرکت په همکارۍ داسې ټایرونه جوړ کړي چې هوا ته اړتیا نه لري. دوی د دې بې هوا ټایرونو چې اوپټیس نومیږي او د عادي موټرونو لپاره یې جوړ کړي لومړنۍ نمونې نندارې ته وړاندې کړي، خو وایي چې دا ټایرونه به په 2024 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پای ته رسېدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پای ته رسول شوې وه. د اوپټیس ټایرونو په جوړولو کې له ربړ، ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شوی دی او جوړونکي وایي چې په لویو لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2024 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اوپټیس ټایرونو جوړول پیل کړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو او ریډیو تیر سره پاته سي. مخکې تر دې چې پروګرامونه ور ورسیږي، له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زغرو.
د غور ولایت چارواکي وي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاتسنوالو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې 14 پاتسنوال وژل سوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلی کې دغه ډلیزه حمله چې تیر شپه پیل سوي به اوس پای ته رسیدلې ده. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ځینې شونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه شونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنی سیمو او شونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په نامنو سیمو کې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والی ویان وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت ته د کورنیو چارو وزارت یو قطعه رسیدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یو صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یو اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکول سوی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. او د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ مسابقه روانه ده. تر دې وروسته به افغانستان د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
سلام محمد صالح خان، مننه کوم. ناجیه صافی به مو د سپورت له ډګر په تازه پرمختګونو خبر کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوه چې دواړو هیوادونو ته لوبې بایللې. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې هم له سریلانکا او بنگلاديش سره لوبې کړې چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوټن ښار کې د افغانستان په وخت په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د چنس ملي لوبډله په ترکمنستان کې له یو لړ مسابقو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه. د دغه فدراسیون مشر عبدالعظیم نیازین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړی.
افغانستان د مقام څلورم بشر رفته بودن اکثر از فدراسیون جهانی تنس سالانه تورنمنت های زیر سن 12 سال 13 سال یا مرو انداختن تا در زون های مختلف دنیا که ما از زون جای مرکزی هستیم.
نموری ویل در لوبو لجوری دو هدف داده سو در هوادونو در تنس لوبدلو وقتیابی معلومی کرید. او آی سی سی در هندی لوبباری دونی نغوختی دی چه هغا دسکرشی دی نکاروی چه در پاوز سمبول پر لیدل کیږي. د هند یو خبرونه انډیا ټایمز لیکلی چې پخوانی کپتان ډونی د هند ځنګړي ځواکونو ته د درنوي په خاطر دغه کار کړی، خو آی سی سی د ډونی دغه عمل سیاسي بللی. د یادونه ده چې هند په نړیوال جام سیالیو کې خپل راتلونکي لوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په وړاندې کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو ازادي راډیو را سره واوریدل. کچیر مو د خبرونه نه اوریدلې او د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای سي په تکرار ډول د خبرونه پر ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس د جمعنې سره سم د اونیز پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت څه دی به لمړی واوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرام تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زه نسیم شفق ستاسو کوربه یم. تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت یې په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسایل مو طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو چې بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و او